دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنی خبرونه پیل شو نن پنجشنبه د 1999 کال د سلواغی لسمه ده چې د 2000 کال د جنوري 9 سره سمون خوري زه ګالیرانا نورستانیم په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز
پینټاګن د امریکا د هوایی پوز د هغو دوو افسرانو نومونه ښودلي چې په غزنی کې د یوې نظامي الوتکې د رالوېدو په پیښه کې وژل شوي وو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې ملکي افغانان د افغانستان د جنگ بې پرې کوي او د حکومت ضد یاغیانو په کیمرون کې د مطبوعاتو دفترونو ته ورونه اچولي دي
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو د تورخم دروازه کې د کرونا وایرس د معاینې لپاره تدابیر نیول شوې دي
ډېر نه بلکې ډېر کم احتمال د دې شته چې کوم څوک داسې پیدا شي چې د چین په دې وختونو کې سفر کړی وي
د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مدني فعالان کندهار ته تللي او د وحدت په نوم په فستیوال کې ګډون کوي
چور محتاج هستیم چور فقیر هستیم چوره که دیگه خدا نمیپذیریم دلیلش همی است که یک مشت نیستیم
او سلو امریکایی سناتورانو دا موقع ترلاسه کرده چه پریکړه وکړي آیا جمهور رئیس دونالد ترامپ له واک څخه لرې کړي او کنه دا رپورټونه به وروسته تاسو ته وړاندې شي خو اوس بشپړ خبرونه زه او زما همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوم
السلام علیکم د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د هوایی پوز د دوو افسرانو نومونه وښودل چې په روانه هفته کې په غزنی کې د یوې امریکایي اکتشافي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي وو د واشنگتن د هیل ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د هوایي قواوو ډګرمن پال اوس چې 46 کاله عمر یې لره د امریکا د ګوام د ټاپو اوسیدونکی وو او تورن راین پانیوف چې 10 کلن وو د نیو همشیر د ایالت اوسیدونکی وو دواړه په غزنی کې د دوشنبه په ورځ هغه وخت ووژل شو چې د یولس ای ډوله الوتکۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې راوغورځېدله خو د الوتکې د راغورځېدو علت تر اوسه پورې نه دی څرګند طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ایستلې ده په افغانستان کې د امریکایي پوځونو وایان ویلي دي چې دا یوه تخنیکي پیښه وه او فکر نه کوي چې الوتکه د دښمن په ډزو کې لګېدلې وه
د بخښنې نړیوال سازمان په خپله یوه تازه رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان په روان جنگ کې په نړیواله کچه د دغه هیواد د ماشومانو لپاره تر ټولو یو مرګونی جنگ دی د بخښنې نړیوال سازمان د سلواغې په لسمه په خپل رپورټ کې د 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې یعنې مړو او ټپیانو شمیر له 2400 لوړ ښودلی دی په رپورټ کې د حکومت د طرفدارو ځواکونو په ګډون د افغانستان په جنگ کې ښکلې ټولې غاړې د ملکي وګړو ژوند خوندیتوب ته په بوګنوونکې بې اعتنایۍ تورنې شوې دي خو په دې رپورټ کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبان ملکي وګړو ته د زیاتې مرګ ژوبلې د اړولو په وجه زیات پړ ګڼل شوي دي بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې رئیس عمر رایچ په دې اړه ویلي په افغانستان کې وسلوال کړکېچ د کمیدو پر ځای مخ په زیاتېدو دی او ملکي افغانان یې د سر په قیمت بیا ورکوي د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي د خپل کار پر مهال د ویرې ګواښونو او نیول سره مخ دي او تر دې چې وژل کیږي په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د جنگ او تاوتریخوالي قربانیان عدالت ته لاسرسی نه لري
زمن غږ د واشنگتن نوري د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه رپورټ کې له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو ستونزو ته هم اشاره شوې او ویل شوي دي چې نړۍ هغو افغانانو ته چې له جنګ نه تښتېدلی دي او د پناه په لټه کې و شاړولې د دغه رپورټ له مخې په 2019 میلادي کال کې 500,000 افغانان له پاکستان او ایران نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې یوازې 400,000 له ایران نه په زور شړل شوي وو امدا شان په رپورت کې د افغانستان او اروپای اتحاد ترمنځ موافقې لمخې په جبري ډول اروپای هیوادونو د افغانانو پر سنیدو باندې انتقاد شوی دی
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي دفترونو پر فیصلو باندې د زورګونو ثبت شویو استنافي اعتراضونو د څیړلو کار دوام لري. خو د امریکا سفارت د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو په همغږۍ او شفافیت ټینګار کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست راست ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې همغږۍ او شفافیت د انتخاباتو په پروسې د خلکو د باور لامل کیږي. نوموړي لیکلی دی چې د دموکراسۍ د خوندي ساتلو لپاره د قوانینو درناوی د خلکو ګډون او پاملرنې ته اړتیا ده. د امریکا سفارت دا ټینګار وروسته له هغې کړی چې له دې وړاندې په یو شمیر محلونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ د نشتوالي په تړاو رپوټونه نشر شول.
دا واشنگټن دی. یو لوړ پوړي متقاعد امریکایي جنرال ویلي دی چې د متحده ایالاتو حکومت او جمهور رئیس اشرف غنی اصلا په طالبانو باندې باور نه لري. جنرال جیکن چې د سه شنبې په ورځ د هریټیج په څیړنیز مرکز کې وینا کوله وویل، کله چې په 2001 میلادي کال کې امریکایان اول ځل افغانستان ته ولاړل، هلته وضعیت توپیر راغلی، خو له دې سره هم امنیتي ستونزې نه دي ختمې شوې.
د افغانستان د مالیه وزارت په پام کې لري چې له بایومتریک سیستم څخه په استفادې د ټولو حقو تقاعد شویو مامورینو هویت بیا تثبیت کړي چې د دغه وزارت سره په رسمي ډول ثبت دي. د دغه وزارت د تقاعد د څانګې عمومي رئیس محمد عمر دوراني د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 10مه د سلواغې 10مه خبریالانو ته وویل چې د ټکنالوژۍ له لارې د تقاعد شویو مامورینو د هویت کره پیژندنې د هغوی د حقونو د ورکولو په بهیر کې شفافیت او په دې پروسه کې د چټکتیا راوستلو لپاره د تقاعد شویو مامورینو او د هغوی د ورثې هویت بیا تثبیتوي.
په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د مړو شمیر 1000 ته رسیدلی دی او ډیرو نورو هیوادونو ته اسرائیل کړی دی. د چین د زیانمن شوي سیمې نه ایستل شوي خارجیان په خپلو هیوادونو کې تر جدي صحي څارنې لاندې نیول شوي دي او په انزوا کې ساتل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان به نن د پنجشنبې په ورځ په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا د دې ساري ناروغۍ له امله په نړۍ کې اضطراري حالت اعلان شي او که نه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د کورونا وایرس د چین بهر په سیمه ایز ډول خپرېدونکي پیښې نړیوال روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي، ځکه چې دا وایرس په اسانۍ سره خپرېږي او احتمالي نښې په مشکله څرګندېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ماهرین د پنجشنبې په ورځ سره راټولېږي تر څو دا ارزونه وکړي چې آیا دغه ناروغي باید نړیوال اضطراري حالت اعلان شي او کنه. خو تر دې وړاندې ډېر ملکونو لخې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولي دي. مسافرو ته ویل کیږي چې چین ته د غیر ضروري سفر نه ډډه وکړي او هوایی شرکتونه د چین لوی ښارونو ته الوتنې ځنډولې دي. په میلیونونو خلک چې په دې ښارونو کې بند پاتې دي نه پوهیږي چې وضعیت به څه وخت بدلون ومومي. د تازه شمیرو له مخې د مړو 38 نوې پیښې 1211 ته رسیږي. هند او فلیپین خپل لومړی پیښې رپورټ کړي دي. جاپان ته د وستل شو مسافرونه درې په دې وایرس ککړ تایید شوي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
اروپایي اتحاد چهارشنبې په ورځ بریتانیې ته وروستۍ منظوري ورکړه چې له تقریبا نیمې پیړۍ وروسته له دغه اتحاد نه ووزي. د اروپایي اتحاد پارلمان دا پریکړه په 621 موافقو رایو او 940 مخالفو رایو سره تصویب کړه. د بریتانیې پارلمان تیره هفته په دې اړه پریکړه صادر کړې وه چې توقع کیږي چې سبا د جمعې په ورځ ناوخته
د ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ په جنوبي چمن کې د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ د پخواني ځای نوې تجارتي تړون رسمن اعلان کړ او په کیمرون کې د حکومت مخالفو یاغیانو په خبریالانو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د مطبوعاتو دفترونه یې سوځولې دي. د کامیرون په ناکرار انګریزي ژبو سیمه کې مش ژورنالستان وایي چې بلتون غوښتونکي په دوی ځکه حمله کوي چې د هغوی په ضد انتقادي رپورټونه خپروي او اجازه نه ورکوي چې د مطبوعاتي رسنیو نه د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده وکړي. له بلې خوا یو محلي رادیو د دوشنبې په ورځ د یاغیانو د بار بار حملو له ویرې خپلې خپرونې وځنډولې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د نن شپې لمړی رپورت. تازه راپور د جګړې ټولې خواوې د خلکو ژوند ته په بې پروايي تورنې کړي، خو مخصوصا پکې راغلي چې طالبانو او داعشیانو خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې رئیس ویلي چې په افغانستان کې وسله وال کړکېچ د کمیدو پر ځای مخ په زیاتېدو دی او ملکي افغانان یې بیه ورکوي. نورحال د شکیب دوست نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی خبر ورکوي چې د افغانستان جګړه د ولسونو او په خاص ډول د ماشومانو لپاره ډیره خطرناکه ده. در او 15,600 کسان ژوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې دغو خلکو ته اکثرا د هغو چاودیدونکو توکو له امله مرګ ژوبله اوښتي.
لس کلونه راواخلی نو هر کال کومار خام چې دي تاسو ته به دا په ډاګه شي چې په افغانستان کې یوه لویه قرباني چې ده هغه ماشومانو ورکړې ده. دا بدبخته دا جنگ دی او دا جنگ چې دی د افغانستان د ټولو برخونه د ټولو اخشارونه هغه چې ده قرباني اخلي.
په راپور کې د حکومتي قواو په شمول د افغانستان په جګړه کې ټولې غاړې د ملکي وګړو ژوند ته په ټکان ورکون کې به اعتنایی تورنې شوې دي. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان خپل راپور کې ویلي چې په آسیا کې مستبد حکومتونه بشري حقونو ته پام نه کوي او منتقدین ځپي. راپور زیاتوي هند او چین هغه دوه ګڼمیشتي هیوادونه دي چې د آسیا په وچه کې خپل مبهم او حاکمانه لیدلوری لري او لګکي د خپل ملي امنیت لپاره خطر بولي. په امریکا کې بیا یو شمېر خلک د نورو ستونزو له امله ځورېږي. دلته بیا اسناد هسپانوي میرمنې معمولا له انساني قاچاق سره مخامخ وي. کارپوهان وایي چې دوی ځکه یو ډول مخفي ژوند کوي چې خپلو هیوادونو ته د بیرته ستنولو ویره لري او همدا د دې لامل کیږي چې دغه میرمنې د مجرمینو هدف وګرځي.
پرسونه که زینو قضیه کی چې مونږ یې وینو هغه میرمنشته چې د خدمتګاری په توګه کار کوي، مستخدم د هغوی پاسپورت اخلي یا پټوي، اجازه نه ورکوي چې دوی د خپل کورنۍ سره اړیکې وساتي. او اکثره قربانیان چې مونږ وینو هسپانویان دي.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت د راپور لمخې د انساني قاچاق لارې جرمی سازمانونو په 2013 کال کې 150 میلیارد ډالر ګټلی دي.
کله چې د نارینه خبره وي نو اکثره قربانیان د ساختماني او کرنې کارګران وي. په داسې حال کې چې میرمنې په کورنیو یا د چاپی کولو په غیر قانوني کاروبارونو بوختې دي.
جو جیرینیمو د امریکا د کورنی امنیت وزارت د تحقیقاتو موین دی. هغه وایي چې بې اسناد کډوال لګڼ ستونزو سره مخامخ دي.
That is an area that
دا هغه ساحه ده چې دلته د انساني قاچاق سازمانونه فعال کیږي. په دوه علتونو، یو دا چې پولیسو ته ښکاره نشي او بل دا چې د هغوی د مهاجرت وضعیت دی. بیا هم دوی دې ته د یوه وضعیت په توګه ګوري او ناوړه ګټه. چارواکي خبرداری ورکوي چې له ټولنیزو رسنیو سره باید پام وشي. دوی وایي چې ګڼ شمېر جرمي ډلې د خلکو د ښکار کولو او غولولو لپاره تیریستونکي اعلانونه خپروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو سره یاست. د روغتیا نړیواله اداره به نن پنجشنبه پریکړه وکړي چې روغتیا ته د نړیوال لوی ګواښ او د کرونا ویروس د ناروغۍ د چټکې خپرېدو له امله نړیوال اضطراري حالت اعلان کړي او کنه، ځکه دا سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د وروستیو جزئیاتو او لازمې تدابیرو په اړه ستاسو پام دې راپور ته راګرځوم. د کرونا ویروس له امله تر اوسه د مړیو شمیر 101 ته رسیدلی. په کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر 2011 ته رسیدلی. د چین هغو سیمو او ښارونو ته سفر محدود شوی چې کرونا ویروس خطر پکشته. اکثره نړیوال پروازونه او تګ راتګ د کرونا ویروس خپرېدونکو ساحو ته بند شوی دی. 210 امریکایان د ووهان له ښاره ایستل شوي دي. د کرونا ویروس چې په ډیره آسانۍ او سرعت د نړۍ په نورو برخو کې په خپرېدو دی، په نړیواله سطحه یې صحي چارواکي او سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصین نن د پنجشنبه په ورځ یو ارزونکي غونډه کوي چې آیا د دې خپرېدونکو ناروغۍ له امله نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړي او کنه. په میلیونونو خلک چې د چین د صحي کنټرول لاندې ښارونو کې بند پاتې دي نه پوهیږي چې څه به کیږي. شاوخوا 210 امریکایان د چین له ووهان ښار څخه ایستل شوي دي چې د چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي. د ناروغي د کنټرول او مخنیوي د مرکز څخه کریس برادن وایي چې ممکن درې ورځې وخت ونیسي تر څو معلومه کړي چې دوی ناروغه دي او کنه.
ځینې ازموینې وخت اخلي او بیا موږ دا د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز اتلانتا ته لیږو. هلته تر ازموینې وروسته بیا نتیجه ترلاسه کوو. موږ د دوی تبه د ورځې دوه ځلې چک کوو او نظارت کوو. د درېمې ورځې پای کې بیا زموږ کافي معلومات ترلاسه کیږي تر څو پوه شو چې آیا دا څومره خطرناک دی یا نه.
همداشان امریکا هوډ لري چې خپل نور اتباع هم راتلونکې اونۍ د چین څخه وباسي. ډېرې امریکایان په وهان کې پاتې دي. فکر کوم خلک ویرېدلي دي. دلته هیڅ تحرک نشته. بسونه، مترو، ترینونه او کښتۍ نشته. فکر کوم شخصي موټرې هم ډېرې لږې دي او سړکونه بالکل خالي دي. موږ یو څو ځله بهر لاړو، شاید لس کسان به مو لیدلي وي. ټولو یې ماسکونه اغوستي دي. نوخار ډېر وحشتناک ښکاري. په دې ویروس د اخته کسانو شمیر د سارس په ناروغي د اخته کسانو څخه هم ډیر شول، کوم چې په 2002 او 2003 کال کې خبره شوې وه. جاپان ته د ایستل شوي مسافرو څخه درې په دې ویروس اخته تشخیص شوي دي. فرانسه، نیوزیلند، استرالیا، هندوستان، سنگاپور او نور هیوادونه هم د خپلو اتباعو د ایستلو په هڅه کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم د کورونا وایرس په هکړه رپورت لرو. د ننګرهار ولایت تورخم خارګوټي ته روغتیایي کارکوونکي رسیدلي دي چې د کورونا وایرس افغانستان ته انتقال نشي. چارواکي وایي که کومه پیښه وموندل شي نو لومړنۍ تداوی هماغلته کوي. نورحال په رپورت کې
د کرونا وژن کی وایرس په وړاندې د تورخم بندر ته روغتیاپال ور رسیدلی او د هغو کسانو معاینات کوي چې چین او پاکستان او وروسته د تورخم لالارې افغانستان په لوت راوړي. د رپورټونو لمخې د کرونا وایرس په چین هیواد کې پیدا شوې او تر اوسه پرې 2016 کسان اخته دي او 100 انسانانی وژلي دي. د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی امریکا غږ ته ویل د ممکنه لږ خطر په خاطر تورخم ته روغتیاپال لیږلي او کار یې پیل کړی دی.
تورخم بندر چې دا هم یو لوی بندر دی او روزانه ته په زرګونو کسان رفتامد لري، تیسانی خلک چین ته رفتامد لري، نو دلته ډیر کم، ډیر نه بلکې ډیر کم احتمال د دې شته دی که کوم څوک داسې پیدا شي چې چین ته په دې وختونو کې سفر کړی وي او بیا د پاکستان د لارې افغانستان ته راشي، موږ هغه خپل تدابیر د دې لپاره ونیول.
هغه وایي د پاسپورټ له ادارې سره د دې لپاره همغږي کړي چې هغه خلک روغتیایي کارکوونکو ته وروپیژندل شي چې وروستیو درې اونیو کې چین ته سفر کړی تر څو یې لومړني معاینات وشي چې په وجود کې د کرونا وایرس شته او که نه.
زموږ ټیم ولاړ دی هلته، هغه کسان چې دغه سیاراز ولایت وایرس ولري هغه راوړي دی هلته ډاکټر صاحبانو ته، هغه ټول هغه ټریننګ ورکول شوی دی چې د دې مریضانو سکریننګ او درسي دا په درسته شکل وکولی شي. که بیا چېرته اهنیانه کوم مریض مشکوک کوم پیدا کړ، بیا دوی ته موږ یو ایزولیشن یونټ یا کرنټین بخش جوړ کړی، څو بېډه لري، ډاکټر صاحبان موجود دي، دوا مو ورته ورلیږو چې بیا هلته تداوی لاندې ونیول شي.
وایي که څوک پر دغې ناروغۍ اخته وپېژندل شي نو لومړني تدابیر نیولې دي. ولسی خلک هم پر حکومت غږ کوي چې په سرحدي سیمو کې دغه سیټیمونه او دارو درمل زیات کړي تر څو د کرونا وایرس افغانستان ته راخور نشي. محمد لایق سمون د کونړ اوسیدونکی دی.
په تورخم کې چې تازه د پلاتین ټیم ومارلې دا یو ښه ګام دی، خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه طبي ټیم چې کوم وسایل چې دي مجهز دغه باید ځان سره انتقال کړي تر څو دغه روسي وجون کې وحشتناک میکروب چې داخل نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ غونډه را بللې چې په نړیواله کچه بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړي او کنه. یوازې پرون چهار شنبه په چین کې کرونا وژون کې ناروغي 30 کسان مړه کړي چې دا په یو ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړ ارقام دي. د کرونا وایرس د چین په هوبۍ ولایت کې پیدا شوی او ټول چین کې 30,000 ډیر کسان په نښه شوي چې ممکن پر دغې ناروغۍ اخته وي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غاک آشنا رادیو څخه پښتو مخمنې خبرونه اوري. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مدني فعالان کندهار ته تللي او د وحدت په نوم په فستیوال کې ویل چې له یووالي پرته هېواد ته سوله نشي راتللی. دوی زیاته کړه چې د هېواد د ثبات او امنیت لپاره باید خلک ویښ وي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې.
په کندهار کې د وحدت په نوم فیسټیوال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لسګونو کسانو د افغانانو ترمنځ یووالی له اوسنی بحران څخه د وتلو اساسي حل لارو بلل. د کندوز، بغلان، کابل او څونور ولایتونو د اوسیدونکو په ګډون د ځوانانو یوه ډله کندهار ته راغلي او دلته یې له ځایي ولسي مشرانو او اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په هیواد کې د یووالي لپاره پراخ حرکتونه راپیل کړي. دوی زیاتوي چې هیواد د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سره مخ دی او لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
چرا محتاج هستیم؟ چرا فقیر هستیم؟ چرا که دیگه خدا نمیپذیریم؟ دلیلش همی است که یک مشت نیستیم. وحدت نیست در میان ما.
خانم ها، حتی مردا یا تمام جوانای کندوز در زمان جنگ نان و خوردنشان نداشتن. ما از همچه ولایت هستم.
د افغان سولی په تړاو دوی زیاته کړی چې تر بل هر چا خپل افغانان د هیواد د ستونزو په لمنځ وړلو کې اغیزمن ثابتېدلی سي. دوی په ځانګړي ډول ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د قانون او عدالت تطبیق هیواد ته دایمي سوله ورکولی سي.
د اعلی حضرت بابا په وختو کې موږ 15% تعلیم په ګرد افغانستان کې درلودې. 15 کسم بې تعلیم وو. نن 15 کسه تعلیم یافته لرو، 15 مو بې تعلیم دي. نه قانون جوړوای سو، نه اداره جوړوای سو، نه کار پر مخ تلای سي. دا ولی موږ صداقت نکو، موږ په اخلاص لاس نور کو. موږ د کندهار خلک تاسو ته دا وعده در کوم چې موږ تاسو
د وحدت په نوم د جوړ سوی فیسټیوال برخوال زیاتی چې افغانستان د رقابتي جګړې په لومه کې راګیر سوی او هلې د افغانانو په یووالي سره ممکن دی. سیاسي مبصر احمد سیدی وویل چې دا مهال ملي وحدت اړتیا نه، بلکې د هیواد ژغورل دي او د وډاډمن هیواد جوړولو لپاره باید د ده په وینا ټول قومونه پر یووالي کار وکړي او دا د هر افغان مسؤلیت دی.
بدون شک یک دو تیاره ما را سقوط دادن. شما فکر میکنین که طالب نه داده؟ زمین بابا برش داده. در طول تاریخ شما قضاوت کنید که وقتی که کشور در لبه ای از مشکلات قرار گرفته مردم قندهار سر بلند.
عمومی باور داده چی په ټولنه کې د دوامدار جګړې په واجه زیانونه او هر ورځ رامنځته کېدونکې ستونزې د ټولنې ټولې برخې زیانمنې کړي دي. د ځوانانو او د ټولنې د بیلابیلو اقشارو له لوري د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هلې ځلې د جګړې پر ځای سیاسي نقش بلل کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په صحی مطالبه کې د افغانستان څخه بیا هم رپورټ لرو. صحی کارکونکي وایي که کور په کور د پولیو د څاڅکو کمپاین ونشي نو په پولیو د ماشومانو د اخته کېدو امکانات زیاتېږي. که غواړو چې ماشومان له ګزند کېدو وساتو باید په هر کلی کې کور په کور د پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورکړل شي. نورحال د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې.
تیره میاشت په بغلان کې 4 کلن ماشوم ګزند وهلې. صحی کارکونکي وایي چې که کلو او بانډو کې کور په کور د پولیو د څاڅکو کمپاین ونشي نو په ګزند د ماشومانو د اخته کېدو امکانات زیاتېږي. دوی وایي که کورنۍ غواړي چې سالم اولاد د پولیو په هر کمپاین کې د ګزند د مخنیوي څاڅکي ورکړي. صحی کارکونکي وایي چې په بغلان کې ځکه څه مو د وړاندې 1-4 کلن ماشوم په پولیو اخته شوی چې د دولت مخالفینو کور په کور د پولیو د څاڅکو مخالفت کاوه. په کابل کې د کتلوي معافیت مرستیال ګلا خان ایوب وایي چې 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې وې.
تیر کال په پرتله موږ د پولیو په برخه کې ډېر خراب حالت لرو. یعنی تیر کال یوازې موږ د 500 ولایتونو نه موږ د پولیو مثبتې پیښې راپور کېدلې. خو سږ کال پوهېږي چې افغانستان په 2 زونونو باندې ویشل شوی دی او د 2 زونونو نه 5 زونونو کې دغه وایرس هلته عملا شته دی. د دې ځای د خلکو تګ راتګ د کندوز د خلکو سره ډېر زیات دی او په کندوز کې 4 ولسوالۍ لکه امام صاحب ارچی او خپل همدغه مرکز دغه ځایونه په بشپړ ډول سره نه واکسین دي. هلته ماشومان د واکسینه پاتې کېږي په هغه ځایونو کې چې د واکسین د پوښښ کچه ښکته وي، نو هلته وایرس بیا ډېر غښتلی وي.
له تیرو 6 میاشتو را په دې خوا په شمال ختیځو ولایتونو کې کور په کور د پولیو د کمپاین مخه نیول شوی. په تیرو 3 کالو کې په شمال ختیځو ولایتونو کې دا دویمه پیښه ده چې یو ماشوم په پولیو اخته کیږي. په کابل کې د پولیو د برخې ویان مرجان راسخ وای چې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې د کور په کور د پولیو د کمپاین مخالفت کړي
په دې ولسوالۍ کې د تیر څو کلونو راپدې خو همز موږ د کمپاینو ممانعت شوې د کور په کور کمپاینونه چې پلي کېدل فقط درې واره د کلینیک په کلینیک کچه باندې موږ کمپاین هلته پلي کړو خو هغه هغه ډېر کم و دغه د ماشومانو د پوښښ کچه په کې ډېره کمه وه لاندې وژن
تیر 2019 میلادی کال په افغانستان کې د پولیو 9 پیخې ثبت شوې دي چې زیاتره پیخې په جنوبی ولایتونو کې وي. د روغتیایی کارکونکو په وینا کچېری کور په کور هر ماشوم ته د ګوزند زد څاڅکي ونه رسیږي نو امکان نه لري چې د پولیو وایرس په افغانستان کې لمنځه لاړ شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې سات د مهمو خبرونو غلطکی یو ځل بیا. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د چهارشنبه ورځ د هوایی پوځ د دوو افسرانو نومونه ښودلي چې په روان هفته کې په غزنی کې د یوې اکتشافي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي وو. د واشنگټن د هیل ورځپاڼې د رپورټ سره سم د هوایي قواوو ډګرمن پال اوس او کپټان پانیوف د دوشنبه په ورځ هغه وخت وژل شو چې الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې راوغورځېدله. د الوتکه د راغورځېدو علت نه دی څرګند، خو طالبانو ویلو چې الوتکه دوی اشترې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په روان جنگ کې په نړیواله کچه د دغه هیواد د ماشومانو لپاره تر ټولو یو مرګونې جنگ دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سلواغې په لسمه په خپل رپورټ کې د 2019 میلادي کال په لومړۍ 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګوبلي شمیر له 2300 نه لوړ ښودلی دی. په رپورټ کې د حکومت د طرفدارو ځواکونو په ګډون د افغانستان په جنگ کې کېلې ټولې خواوې د ملکي وګړو ژوند ته په بوګنوونکي بې اعتنايي باندې تورن شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه رپورټ کې له بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو ستونزو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې نړۍ هغو افغانانو ته شا کړې ده چې د جنگ له امله تښتېدلي او غوښتلي چې په دغو هیوادونو کې پناه واخلي. یو متقاعد امریکایي جنرال ویلی دی چې متحده ایالاتو حکومت او جمهور رئیس اشرف غنی دواړه په طالبانو باندې اعتماد نه لري. جنرال جیک کین چې د هیریټیج په څیړنیز مرکز کې د سیشن به پورز وینا کوله ویل کله چې په 2001 میلادي کال کې متحده ایالات افغانستان ته ولاړل هلته وضعیت توپیرونه راغلي، خو سره له دې هم امنیتي ستونزې نه دي رفع شوي. په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د مړو شمېر 100 ته رسېدلی دی او ځینې نورو هیوادونو ته هم سرایت کړی دی. د چین استل شوي بهرنیان په خپلو هیوادونو کې تر جدي کتنې او څارنې لاندې نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان به نن د پنجشنبې په ورځ باندې پرېکړه وکړي چې آیا د دې نوي ویروس د خپرېدو له امله په نړیواله کچه اضطراري حالت اعلان شي او که نه. د ای پی خبري اژانس د هند پولیسو له قوله نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې وسلوال په نوې ډلي کې د جامع ملي اسلامیه پوهنتون سره نږدې د ټوپکو ډزې کړې دي. په ډزو کې یو محصل زخمي شوی دی. د ډزو په وخت د پوهنتون په انګړ کې دننه محصلینو د هند د تعبیت د تعدیل شوي قانون په خلاف باندې احتجاجي مظاهره کوله. د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په جنوبي چمن کې د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې د شمالي امریکا د آزاد فسخ شوي تجارت نفټا پر ځای باندې نوې تجارتي اعلان رسمن توشیح کړ.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونې البته لومړۍ برخه پای ته رسیږي. د آشنا رادیو دلی خبرونه دا شی په پیلېږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم.